د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې دوی بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه هم تاسو دریو پښتو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسو پر انټرنیټ پیدا کولای سي. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com دی. په دغه ویب پاڼه باندې زموږ د فیسبوک او ټویټر ادرسونه هم شته. نن د چهارشنبه ورځ ده، د لیندۍ اتوشتمه نیټه ده، د 2013 میلادي کال د دسمبر له 19 سره برابر ده. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمه خبرونه ده. د افغانستان حکومت وايي طالبان د حد اقل د دوی د نظر اروېدو ته تیار سي. د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره کمیټه ټو پروټیکټ ژورنالیست وايي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی، او د پیسو نړیوال صندوق اوکراین ته د 3.9 میلیارد ډالرو پور ورکولو پریکړه وکړه. پوره خبر نواوري. د افغانستان حکومت وايي چې طالبان د حد اقل د دوی د نظر اروېدو ته تیار سي. د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایه ریاست ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم امید لري چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري ومني.
تر اوسه موږ هیله من یو چې طالبان او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنی زمینه برابر شي، او هیله من یو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هر اقل د نظر اوریدلو لپاره حاضر شي.
په بوزبی کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې نن هم روانې دي. د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمی په سر کې دی پرون ابوظبي ته ولاړ. هغوی هڅه کوي چې د امریکا، پاکستان، سعودي عرب، قطر او متحده عرب اماراتو په مرسته د حکومت د استازو او طالبانو د مخامخ خبرو توافق وشي، او طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته حاضر شي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې استازي باید د افغانستان د حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. تر افغانستان وروسته سوریه او هند پر ژورنالیستانو د ډیرو حملو له امله په خطرناکو هیوادونو کې ګڼل شوي دي. د کمیټې ټو پروټیکټ ژورنالیست ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي چې د 2013 میلادي کال له پیل راهیسې په ټوله نړۍ کې 3500 ژورنالیستان وژل شوي دي. د دې ادارې په وینا 4 ژورنالیستان مستقیما د هغوی د کار په تړاو په نقشه شوي دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارې په خپل کلنی رپورټ کې چې نن خبر شوی ویلي چې سش کال پر هغو کسانو چې د ژورنالیزم په تړاو کار کوي حملې په بیساري ډول زیات وي. د رپورټ په حواله سش کال د جنوري له لومړۍ نیټې د دسمبر تر 14 د وژل شوو ژورنالیستانو شمیر دومره لوړ و چې په وروستیو 3 کلونو کې ساری نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قومندان بلال زدران په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران په پکتیکا کې د سه شنبه په شپه د افغانستان د کومندو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د دفاع وزارت په وینا بلال زدران په پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر او خوست کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مشر و. طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم وځنډاوه. د مایکل فلین مدافع وکیلانو د سه شنبه په ورځ په دغه د محاکمې د پروسې د دوام غوښتنه وکړه، څو د رابرټ مولر له څیړنو سره همکاري زیاته شي. فلین اعتراف کړی چې د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مامورینو ته د روسیې د سفیر سره د لیدنې په اړه دروغ ویلي دي. د سپینې ماڼۍ له دې غونډې 3 وروسته چې کله په امریکا کې د روسیې د سفیر او د مایکل فلین د لیدنې د وخت او خبرو د محتوا په اړه جزئیات خپاره شول، مایکل فلین له خپلې دندې لرې شو. د پیسو نړیوال صندوق اوکراین ته د 3.9 میلیارد ډالر پور ورکولو پریکړه وکړه. په اوکراین کې راتلونکی کال د جمهوری ریاست انتخابات دي. د پیسو د نړیوال صندوق دا پریکړه د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو لپاره یو مثبت پرمختګ بلل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق پرون وویل چې د دې پور لومړۍ برخه به چې 1.4 میلیارد ډالر دي د دسمبر تر 15 اوکراین ته ورکړي. د پور دوهم او دریم قسط به د می او نومبر په میاشتو کې د اوکراین حکومت ته ورورسیږي. د دې تر څنګ نړیوال بانک د دسمبر په 13 نیټه ویلي چې اوکراین ته 250 میلیارد ډالر پور ورکوي. د نړیوال بانک دا پیسې به له اوکراین سره مرسته وکړي چې نړیوال مارکیټ کې خپل 1 میلیارد ډالر پور پرې کړي. د اوکرين له حکومت سره د پیسو د نړیوال صندوق په مرستو د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې بندیز ولګید او د هغو هیواد له حکومت غوښتنه وسوه چې لومړی دې خپل اقتصادي سیستم اصلاح کړي او د اداري فساد پر ضد دې مبارزه جدي کړي. او سپینې ماڼۍ د ازبکستان، اوکراین او روسیې پر یو شمېر وګړو چې د دې هیوادونو له حکومتونو سره تړاو لري د سفر او مالي معاملو بندیز تمدید کړ. دا بندیز تیر کال په امریکا کې د ګلوبل مګنیتسکي اکټ قانون پر اساس لګول شوی چې پر بشري حقونو د تیری کوونکو او په نړۍ کې د فاسدو چارواکو پر ضد دغسې پریکړو اجازه ورکوي. د سپینې ماڼۍ د پریکړې پر اساس د ازبکستان د پخواني ولسمشر پر لور ګلناره کریموه د روسیې د لوی څارنوال پر زوی